رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده، د 1401 کال د میزان د میاشتې 9 ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 11 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د استازو مجلس د مجلس رئیس پال راین د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د قلوردو د قومندان ډګر جنرال بسم الله وزیری سره پرون په کابل کې کتلی دي. ښاغلی راین د چهارشنبې په ورځ د کابل د رشخورو په ګرنیزون کې د ځانګړو عملیاتو د کمانډو ځواکونو قومندانۍ ته د خپل هیئت سره یو ځای ورغلی و. د امریکا د استازو د مجلس رئیس او ډګر جنرال بسم الله وزیری د افغانستان د بیلابیلو امنیتي مسایلو او په ځانګړي ډول د پارلماني انتخاباتو د امنیت په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د ترکیې یوې ادارې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي د مشکوک قاتلانو یو ویډیو خپره کړې ده چې هغه یې په ترکیې کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ممکن وژلی وي. په ویډیو کې دوه کسان چې ښیي د سعودي د استخباراتي ادارې غړي دي په یوې ځانګړي الوتکه کې ترکیې ته ورغلي دي او بیرته تللي دي. دغه ویډیو دا شکونه تقویه کوي چې دغه خبریال په قتل کې د سعودي قونسلګری لاس درلود. دا ویډیو ښیي چې خاشقجي د سعودي قونسلګری ته داخل شوی دی او بیا د باندې نه دی وتلی. سعودي وایي چې د هغه په لادرکه کېدو کې لاس نه لري. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي بې درکه کېدل جدي حالت ګڼلی او په سعودي یې فشار زیات کړی دی چې په دې حق له دې معلومات ورکړي. ټرمپ ویلي غواړي چې د دې مسلې په ټولو اړخونو پوه شي. د ترکیې حکومت ویلي دی چې د دې خبریال په بې درکه کېدو کې د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې 15 غړو برخه درلوده. جمهور رئیس ټرمپ وایي د خاشقجي قضیه یې د سعودي د جګپوړو چارواکو سره مطرح کړې ده. ټرمپ وایي دا د نړۍ او زموږ لپاره جدي موضوع ده او غواړي چې ټول معلومات ترلاسه کړو. د سعودي عربستان د خبریال د ترکیې د استنبول په ښار کې د سعودي قونسلګری ته تللی و چې د یوې ترکۍ ښځې سره د واده کولو لپاره ضروري اسناد واخلي، خو د هغې نامزاده وایي چې ښاغلی خاشقجي د قونسلګری نه بیرته ونه وته. ترکی چارواکي شک کوي چې سعودي عربستان د خبریال دننه په قونسلګری کې وژلی او بیا یې مړی بیرون ایستلی، خو سعودي دا تورونه نه مني. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د مهاجرینو یوه کښتۍ د اجین په ساحل کې چپه شوې، لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي 25 نور مهاجر تری تم دي او د پیدا کولو لپاره یې عملیات روان دي. دغه معلومات ترکی چارواکو ته یوې عراقي میرمنې ورکړې دي چې د کښتۍ د ډوبېدو نه وروسته یې ځان په لامبو وهلو د بحر څنډې ته ایستلی ده. دغه میرمنې ویلي دي چې په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره ول او د همدې تېرې دوشنبې په ورځ په بحر کې چپه شوې ده. دغه میرمن چې عمر یې 10 کاله دی چارواکو ته یې ویلي دي چې په کښتۍ کې د هغې خاوند او 15 ماشومان هم سپاره ول. د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا او چین تجارتي جنگ له امله به بل کال نړیواله اقتصادي وده سو کوي. پام وکړئ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې سید بختیار شایل ولي.
نړیوال وجهي صندوق دغه سنجش او ارزیابي د اندونیزیا د بالی پټاپو کې په یو غونډه کې په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په هغو صادراتي اموالو چې امریکا ته انتقالیږي یو ځل بیا د ګمرکي تعرفې د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. نړیوال وجهي صندوق د دې پیشبیني هم کوي چې هر چا ته به د امریکا او د چین ترمنځ دغه جنجالونه چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرتونه دي تاوان ورسوي. دغه وجهي صندوق دا هم وایي چې د چین او د امریکا ترمنځ دغه تجارتي جنجالونه به په خاص ډول په هغو ملکونو زر تاثیر وکړي چې د ودې په حال کې دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریا. په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي هغوی د نورو هیوادونو نه د خیمو، د څښاک پاک اوبو، جنراتورونو او ترانسپورت په برخه کې مرستې ته اړتیا لري. په دې هیواد کې زلزلې او سونامي چې د تیرې میاشتې په 28مه یې دوه ټاپوګانې وځپلې، د 2000 نه زیات خلک وژلي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې یوازې د پالو پټاپو کې د اتیا زره نه زیات خلک په خیمو کې ژوند کوي. د چارواکو سره دا ویره ده چې ښایي تر 500 پورې خلک د ځمکې لاندې شوي وي، ځکه چې د زیات باران له وجې بې شمېره کورونه ناستي او خلک تری تم شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت یوه برخه د مایکل په نامه طوفان سخته ځپلې ده. چارواکي وایي دومره سخت طوفان په تیرو 500 کلونو کې په امریکا کې نه و راغلی. په طوفان کې د باد چټکوالی په سات کې 209 کیلومتره دی. په ځپل شوي ښار کې د برېښنا لاینونه پرې شوي دي او ونې په سرکونو پراتې دي. تر اوسه په طوفان کې د مرګ ژوبلې په هکله څه نه دي ویل شوي. او وروستی خبر ده چې امریکا د چین یو جاسوس په دې تور ملزم ګڼلی دی چې غوښتل یې په امریکا کې د هغو شرکتونو نه د سوداګرۍ محرم معلومات پټ کړي چې د هوایی چلند او فضا په برخه کې کار کوي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
قدر من اوریدونکو، تاسې خبرونه واورېدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغان حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د اعدام په سزا د محکوم سوو کسانو شمیر 205 تنو ته رسیږي او د دغه هیواد په زندانونو کې د اعدام حکم د عملي کېدو په انتظار دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان له حکومت څخه غواړي چې د نورو د عبرت او د جرمونو د مخنیوي لپاره په اعدام محکوم سوو کسانو ته سزا ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د کابل څخه د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې د تیرو 2 کلونو په پرتله سږ کال د اعدام په سزا د محکوم شویو بندیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د 2018 کال د رپورټ پر اساس په 2018 کال کې سباندې 600 تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم شوي وو او په دغه کال کې 600 تنه چې په تروریستي پیښو په ځانګړي ډول د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني په ترور کې لاس درلود د پلچرخي په زندان کې اعدام شول. د افغانستان د محابسو او توقیفخانو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کویستانی امریکا غږ آشنا ته په اوس وخت کې د بندیانو او په اعدام د محکوم شویو مجرمینو د شمیر په اړه وویل: له 15,000 څخه نیولې تر 16,000 بندیان دي او 250 نفره اعدامیان لرو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جزا په نوي قانون کې چې په 1996 کال کې نافذ شوی دی د اعدام د سزا موارد محدود کړي دي. د افغانستان د عدلي وزارت د قانون جوړونې د چارو سلاکار محمد اشرف رسولي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د جزا په پخواني قانون کې لسلو زیات داسې مواردو ته ځای ورکړل شوی و چې له مخې مجرم د اعدام په سزا محکوم کېده، خو اوس د نوي قانون په اساس دغه موارد د ګوتو په شمیر او محدود شوي دي. ښاغلی رسولي وویل هغه موارد چې د جزا په پخواني قانون کې ورته د اعدام سزا په پام کې نیول شوی و اکثرو ته مو تر 1.5 کاله د حبس سزا په پام کې ونیوه. په ډېره ځانګړې استثنا مو مثلا تروریستي جرمونو ته چې بله چاره مو نه درلوده، مثلا پر ښځو تیری سربیره په تیری چې د قتل سبب هم کیږي، لا چاره وو چې په دې برخه کې موږ د اعدام سزا په پام کې ونیسو. د افغانستان د جزا د نوي قانون د 120 ماده په لومړۍ فقره کې د نسل وژنې، د بشریت ضد جنگي، د دولت پر خلاف تجاوز، ترور او چودنې، اختطاف او برمته کولو یا قطاول طریقې جرمونه چې په تر سره کولو د شخص یا اشخاصو د مړینې سبب شي د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د همدې ماده د 2، 3، 4 او 5 فقرې لمخې هغو کسانو ته چې عمدي قتل یې کړی وي، د افغانستان دولت او ځمکې بهرني دولت ته سپارلې وي او یا ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته زیان رسولی وي، پر ښځه باندې ډله ییز جنسي تیری کړی وي او همداشان پر نارینه باندې ډله ییز جنسي تیری چې د مجني علیه د مړینې لامل شوی وي د اعدام سزا ورکول کیږي. ښاغلی رسولي ټینګار وکړ هغه کسان چې د جزا د پخواني قانون په اساس په اعدام او یا نورو سزاګانو محکوم شوی وي، پر هغوی باندې نوی قانون نه تطبیق کیږي او خپله سزا به ویني. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان له حکومت څخه غواړي چې د نورو د عبرت او د جرمونو د تکرار د مخنیوي لپاره په اعدام محکوم شویو کسانو ته سزا ورکړي.
څوک چې د جنایتکارانو سره کومک کوي یا څوک چې ورسره مرسته کوي باید غار محمد اعدام شي.
باید اعدام شي چې امنیت ښه شي، خلک راحت شي او دا وطن جوړ شي. دغه خلک چې له یو بل سره خیانت کوي، وطن ویجاړوي، دوی باید اعدام شي، یو یې هم باید ژوندی پاتې نشي. د اعدام په سزا محکوم شوی او مجرمینو باندې د اعدام د حکم د تطبیق د غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت په پلچرخي زندان کې د یوې غونډې پر مهال وویل د زندانیانو ټولې دوسیې باید له سره وسیړل شي او د جمهوري ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارل شوې سو په اعدام د محکوم شویو بندیانو د دوسیو پر سر کار وکړي. په همدې حال کې اروپایي اتحادیه د اعدام د سزا پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خپور شوي بیان کې د اعدام له سزا سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی دی. په دغه بیان کې راغلی چې د اعدام سزا انساني کرامت ته بې حرمتي ده او دغه سزا یو ظالمانه غیر انساني له سپکاوي ډک او د ژوند د حق نغزونکی عمل دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، دره سیدلو رپورټونو له قراره په افغانستان کې سلګونه کسان چې په اعدام محکوم شوي دي د ډېرې مودې راهیسې خپلې سزا ته انتظار دي. موږ د حقوقي او عدلي چارو د کارپوه عبدالشکور دادرس سره مرکه کړې ده.
محترم عبدالشکور دادرس، زه غواړم ستاسې په نظر د تخصص په حساب باندې پوه شم، د حقوقو د نگانه، د بشریت او انسانیت د نگانه، چې د اعدام سزا باید وي یا نه؟
شاز موږ په قوانینو کې د اعدام جزا پیشبینی شوې ده. موارد هغه موارد چې د جنایاتو په سطح دي او یا د داخلي او خارجي امنیت پر ضد، په هغه کې د ځکه یا تمامي بشپړتیا، د جغرافیایي محدوده، ملي حاکمیت او استقلال ته کتو خیانت کوي، په نهایت کې د اعدام سزا ورته پیشبینی شوې ده. په همدې ډول هغه جنایاتو کې چې مشدده حالت ولري، د مثال په ډول که څوک یو دوه نفره وژني، په همدې ډول سره دو ته هم د سزا جزا پیشبینی شوې. په همدې ډول سره هغه جرایم چې جهان شموله جرایم دي، مثلا نسل کشي و، جرایم د ضد بشریت و، په همدغه ډول سره دغه جرایم د افغانستان په قوانینو کې هم سخت جزا لري یا اشدی مجازات. ولی زه اشدی مجازات یا د اعدام جزا هغه جزا بولم چې بل اخره ژوند ختموي. ولی د جزا څخه هدف دا نه دی چې ژوند ختم کړي، بلکې د جزا څخه د ټول محاکماتي اصول او قواعد، ټول زحمتونه د محبس تر مرحله پوری باید د انسان د اصلاح لپاره وي. ځکه دا انسان هم د ټولنې محصول دی، که بدبخته شوی هم ټولنه مسؤلیت لري، که په جرایمو یا لاس وهلی هم ټولنه مسؤلیت لري، او که هر حالت یې اخیستی د ټولنې مسؤلیت ورسره شته. نو دا پر ټولنې باندې فرض دی چې د ده په اصلاح کښې برخه واخلي، نه دا چې د ده ژوند سلب کړي. او هغه عوامل او انګیزی چې د جرایمو سبب کیږي، په هغه کښې باید تدابیر واخلي. بله موضوع دا ده چې موږ په قوانینو کې دا دی چې جرم د اعدام جزا ډېر عادي نه ده چې هر چا ته ورکړي. هغه ډېر سخت مراحل لري. محاکمو خپل نهایي فیصله وکړه، او هغه فیصله په نورو جرایمو کې کېدای شي چې د قضاتو اکثریت برخه وي. ولی په اعدام کښې باید په اتفاق سره جزا وي، اکثریت قابل د اعتبار نه دی. ټول محاکم چې په اتفاق سره پریکړه وکړي، بیا هم د ولسمشر توشیح غواړي، او ولسمشر بیا یو کمیسیون مقرره کوي تر څو چې دا حالت مطالعه کړي. یعنی زموږ قوانین هم په ډېر آسانۍ سره د جزا د اعدام جزا نه ده منلې، تر دې چې موږ د انسان ژوند سلبوو. هغه ژوند چې د خدای د خوا ورته ورکړ شوی دی، او ټولنه د ده په جرایمو کې مسؤلیت لري، باید کوشش وکړو چې هغه حالتونه منځته راوړو چې د انسان د اصلاح سبب وګرځي، نه دا چې یو وار د انسان ژوند واخیستل شي او دی د ژوند څخه محروم.
محترم دادرس صاحب، په افغانستان کې د 15 دیشونه تشپک د 0 پوری بندیان دي. په دې کې 155 تنه په اعدام محکوم دي، مګر دوی اوسه پوری د اعدام انتظار ډیر وخت شو. دغه انتظار یو بل سزا ده، دا یو بل ډول شکنجه او سزا ده چې بندي باندې د اعدام حکم شوی دی، مګر څو کاله کېږي په بندیخانه کې پروت دی او انتظار دی. نو دغه په قانوني، حقوقي او شرعي لحاظ باندې سم کار دی؟
قطعاً زه تاسو سره موافق یم چې دغه انتظار او سلب حیات د ژوند ختمېدو ته تر هغه اعدام نه بدترین جزا ده. او تاسو څه توجیه کړی چې په یو جرم کښې نه باید دوې جزایې ورکړل شي، که اعدام وي هم باید، که حبس وي هم باید سرحد یې معلوم وي. دا چې د اعدام په انتظار حبس تېروي، په حقیقت کښې دوې جزایې ورکړل شي، دا بدترین حالت
ده. یو کس چې په اعدام محکوم شي، حد حدود لري چې په دومره وخت کې باید اعدام شي؟ او که په هماغه معین وخت کې اعدام نه شو، نو بیا باید دا سزا ورنه کړل شي؟ داسې کوم حد حدود شته؟
له بده مرغه زموږ په قوانینو کې دغه نه ده پیشبینی شوې، او زه دا هم یو خراب بولم چې که تر یو حالته پورې دا کار نه کېږي، باید محکمه په خپل تصانمو کې تجدید نظر وشي. ځکه د جزا اصلي هدف اصلاح ده او نه تعظیم. نو د اعدام سره زه موافق نه یم، خو موږ یو شی لرو د اسلامي حقوقو پر مبنا باندې. موږ د قصاص حق کړی دی چې هغه یو جدا موضوع ده، او د اعدام تر عنوان لاندې د مطالعې وړ نه ده.
ډېره مننه عبدالشکر دادرس صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د ممکنه خبرو د پیلېدو د یو پلان د جوړولو لپاره پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره په یوه مشورتي غونډه کې د سولې په مسأله هر اړخیز بحثونه او خبرې وکړې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبان سره د سولې د ممکنه خبرو د پیلېدو د یو پلان د جوړولو لپاره نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د بشرانو او چارواکو سره په یو مشورتي غونډه کې د سولې په مسله هر اړخیز بحثونه او خبرې وکړې. د ګډون کوونکو انتقادونه او نظریات یې واورېدل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. غونډې ته د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وویل چې که څه هم افغانان د سولې پر مسله یو ډول فکر نه کوي، خو هغوی ټول د روانې جګړې بندېدل او په هېواد کې د سولې ټینګېدل غواړي.
خوشحاله یم چې د کار په دې موده کې د مقابل لوري سره مو هم د نظریاتو تبادله لرله. که څه هم دا په رسمي ډول نه وه او بلا واسطه ډول و، باور لرم چې مقابل لوری هم په قاطع اکثریت سره په مختلفو کچو کې د سولې طرفدار دی او دې ته چمتووالی لري چې د یو عزت څخه ډک میکانیزم له لارې د سولې بهیر تعقیب شي.
د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د سولې په اړه نوي بدلونونه رامخته شوي.
نن الحمدلله توانیدلی چې په دې برخه کې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې لپاره چې په اولنی هدف او ایجنډا کې ده، خاص استازی، خاص دفتر او ټول هغه نهادونه منسجم کړي تر څو چې د افغانستان د حکومت، د افغانستان د سولې عالي شورا، د افغانستان د سیاسیونو سره په همدې ملي پروسه کې همکاري وکړي چې دا د سولې پروسه کې یو لوی پیشرفت ده.
د دې غونډې ټولو ګډونوالو هم د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ، خو هر یو بیا دغسې خبرو دپاره خپل جلا جلا نظریه څرګند کړ. د افغانستان د جمهوریت پخواني لومړي مرستیال محمد یونس قانوني په خپله وینا کې وویل چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وضعیت په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی، او نه افغان حکومت او نه هم د افغان حکومت نړیوالو ملاتړو د جنګ له لارې طالبان له مخې لرې نه کړای شول، او همدارنګه وسلوالو طالبانو هم په دغه جګړه کې کوم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلي قانوني وویل چې افغانان د سولې له هڅو ملاتړ ترکی، خو تر اوسه لا د سولې په برخه کې یوه څرګنده طرحه د هیڅ کوم اړخ لخوا نه ده وړاندې شوې.
فهم ما ایست که جنگ در افغانستان
زموږ درد دا دی چې جنگ په افغانستان کې لکه چې افغان جنگ نه دی، سوله هم په افغانستان کې نشي کېدلی چې یوازې د افغانانو سوله وي،
افغانی بوده باشه.
محمد یونس قانونی ویل چې دی لا دی باور ته نه دی رسیدلی چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې په افغانستان کې په جګړه کې لټي او یا هم د جګړې په پای ته رسېدو کې. د کورنۍ چارو پخواني وزیر محمد عمر داوزي غونډې ته وویل چې افغان حکومت چې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع کومه خبره کوي هغه تر ډېره سمه نه ده، او دا ځکه چې د ښاغلي داوزي پر وینا د مخه وسلوالو مخالفانو سره د ملاتړ د برابرولو په برخه کې یو هیواد ته ګوته نیول کېدله، او اوس دوه درې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو سره په مرستې تورني. محمد عمر داوزي وویل چې وسلوالو طالبان سره سولی مسله له هغه ځایه خرابه شوه چې کلونه کلونه وړاندې افغان حکومت د افغانستان له دښمن وغوښتل چې طالبان ورسره خبرو ته کښېنوي. د ملي نوي جبهې رئیس انوار الحق هدي هم په خپله وینا کې د سولې د پلان نشتون یادونه وکړه. وویل چې د افغان حکومت د سولې په پلان کې پرته د قید او شرط خبرو د وړاندې څخه نور کوم نوی شی موجود نه و.
مال پخوانه پخوانه په دې عقیده وم چې امریکا باید مستقیمې خبرې له طالبانو سره وکړي. یو نیم کال مخکې ما په امریکا کې د امریکا حکومت ته وویلې سي تاسو ځینې شیان لرئ چې هغه په انګریزي کې ورته تګو وایي، حرام ورته وایي که نه، او هغه خبرې مالې څوک درته نه وایي، خو واقعیت دا دی چې کوم چې ستاسې حرام وایي هغه یو ضرورت دی، او هغه دا دی یو د دغه حرامو ځینې نه دا دی ستاسې باید مستقیمې خبرې له طالبانو سره وکړي، هغوی ته باید دغه هغه ورنه کوي، دا بهانه ورنه کوي چې دا خبرې په مخ لاړ نه شي.
دې غونډې ته امرالله صالح په خپله وینا کې وویل چې اوس مهال د سولې په برخه کې درې دریزه وجود لري.
درې ډوله نظرونه شته دي، د امریکایانو نظر، د افغانستان د دولت نظر چې د افغانستان د سیاسي صنف د نظریاتو سره نږدېوالی لري، او د طالبانو نظر.
امرالله صالح د سولې علي شورا څخه وغوښتل چې دا درې نظریات د افغانستان خلکو سره شریک کړي. دا غونډه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سفر یو ورځ وروسته جوړه شوې ده. ښاغلي خلیزاد د خپل سفر په پای کې په یوه اعلامیه کې ښکیل خواو څخه د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د صلاحیت لرونکو ټیمونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له مهمو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې هکله نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په پاکستان کې په څلي رشتو ساتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو په ارزښت کې 10 روپۍ کمای راغلی. د دوشنبه په ورځ یو ډالر د 140 رشتو پاکستانی روپیو سره بدلېده، خو د سه شنبه په ورځ بیا یو ډالر د 140 دیرشو روپیو سره بدل شو. بلاخره د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې پیلوي.
اوس مهال د ډالر بیه د هغه ګنګسو له وجې لوړه شوه چې ګواکې IMF به د پاکستاني کلدارو په بې ارزښته کېدو باندې ټینګار وکړي، خو هغه خلک چې دا ګنګسې خپروي یوازې قمار وهي، ځکه هغه پیسې چې موږ له IMF څخه اخلو په دوو برخو کې راځي چې یو خوا به پاکستان کې ډالر زیات شي او بله خوا به قیمتونه ټیټ شي.
د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مرستو په ترلاسه کولو په خپل اقتصاد کې ثبات رامنځته کړي. پاکستان دغه راز هڅه کوي چې له چین څخه پور واخلي.
د IMF څخه قرضه را روانه ده، او ورپسې به له چین، سعودي عربستان او عربي امارات څخه به پیسې ورسیږي. زه فکر کوم په پاکستان کې به د ډالرو قیمت کم شي.
خود پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پایل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې. په اسلام آباد کې یو صراف افطار ظفر وایي د بهرنیو اثارو په وړاندې به د پاکستانی روپۍ ارزښت تر دې هم کم شي.
بالکل ایسے ہی ہے جب سے
تقریبا موږ لیونی می اونۍ راهي سي بازار کې اورو چې یو ډالر به 145 روپۍ ته ورسیږي. وګورو چې څه کیږي، خو نن معلومیږي چې خای 145 روپۍ څخه به هم د ډالر بیه پورته شي.
یو شمیر پاکستانی صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شوي او خلک د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي. د اسلام آباد د اوسیدونکي محمد یاسر په څیر ځینې بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرستې ته هیله مند دي.
که چیرې د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اسعارو پشتوانه زیاتوي، په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي.
تر دې مخکې د څو اونیو لپاره اقتصادي څارونکو او پوهانو خبرداري ورکړای و چې په بانکي ورکړو کې مالی وضعیت به د پاکستانی روپی ارزښت راکم کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په خوست کې د افغان او پاکستانی تبلیغاتو ترمنځ لانجه رامنځته سوې ده. دوی پر دولت نیوکه لري چې د دوی ترمنځ د رامنځته سو اختلافاتو د حل هڅه نه کوي. دولتي مسؤولین بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دا مسله هواره کړي. د شنه رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په مجموع کې د افغانستان تبلیغان پر دوه ډلو ویشل شوي. یوه ډله یې په نوي ډلي کې د نظام الدین له مرکز سره روابط لري، او دویمه ډله بیا په پاکستان کې د ریوانډ د مرکز د امیر په مشرۍ تبلیغ مخ ته وړي. د نظام الدین د مرکز اړوند تبلیغان چې پلان لري سبا پنجشنبه اجتماع جوړ کړي، نن یې د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. دوی د خوست کابل لوی لاره هم د لنډې مودې لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. دوی اعتراض لري چې حکومت په دغه ولایت کې تبلیغي مرکز د تیر یو کال راهیسې تړلی او د اجتماع جوړولو اجازه پکې نه ورکوي. اعتراض کوونکي نیوکه لري چې دغه مرکز یې د ریوان د تبلیغیانو په خوښه تړلی.
پاکستانی غواړي چې خوست والا د زما اتحاد وکړي. افغانستان یو مملکت نه دی. هر افغانۍ د پېښور ته مشورې ته راځي او رایون ته لاهور ته د مشورې ته راځي. زمونږ افغانستان یو ملک دی، 15000 کاله تاریخ لري. مونږ علما لرو، امام غزالي غوندې شخصیتونه لرو، بابا امام رازي غوندې شخصیتونه لرو. دین مال غزنی هندوستان او پاکستان ته رسولی.
د افغان تبلیغیانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه زیات شوي چې یو کال مخکې د خوست په تبلیغي مرکز کې په یوه وخت کې دوه ځایه په جماعت سره لمونځ ادا کېده. دې کار د دولت توجه هم ور جلب کړه. په عین وخت کې د ریوان د تبلیغي مرکز یو غړی رئیس خان وایي چې د تفارقې اچولو هڅه یې نه ده کړې، مګر موخه یې دا ده چې افغان تبلیغیان له یوه واحد مرکز او امیر نه ملاتړ او اطاعت وکړي.
خو موږ دا نه پوهیږو چې دولت چې دی دا یو طرفه کورونه کوي. دوی ته یې مظاهرې مخه ونه مظاهره یې لرې نه کړه. اوس موږ ملګري مجبور دي چې یو اقدام وکړي، او که اقدام وکړ نو مسؤلیت چې دی دا دولت ته بیا متوجه دی، دولت بیا دې غم وخوري.
که څه هم ظاهرا د افغان تبلیغیانو ترمنځ دغه رامنځته شوي اختلافات خپل منځي برېښي، خو د څېړونکو په وینا داسې ښکاري چې د دواړو ډلو تر شا ځینې سیاسي کړۍ لاس لري او خپل سیاسي اهداف مخ ته وړي. په ټوله کې دواړه ډلې پر حکومت نیوکه لري چې د یوې او بلې ملاتړ کوي، خو حکومتي چارواکي بیا پر تبلیغانو انتقاد لري چې د دوی او دغه راز د دیني عالمانو پرېکړو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د خوست د حج او اوقاف رئیس مولوي اظهار الدین آشنا راډیو ته وویل چې د تبلیغي مرکز د پرانستلو په اړه دینی عالمان هم یوې هوکړې ته رسېدلي وو، خو دواړو ډلو یې منلو ته غاړه نه ده ایښې.
که بیا هم نه جوړېد موږ دا مسله انشاءالله د اجتماع نه وروسته بیې وزارت هدایت کړی دی چې دا مسله بیا موږ ته راولېږئ. آبی ورخال کې موږ ته په فیصله وکړي چې یا مرکز بیا وتړئ، یا یې خلوص کړئ، یا یې دغه ډلې ته ورکړئ، یا یغه ډلې ته ورکړئ.
په همدې حال کې د خوست د ولی ویان طالب منګل آشنا راډیو ته وویل پریکړه داسې شوې وه چې د ولسي جرګې تر انتخاباتو وروسته اجتماع جوړه شي، خو دا پریکړه یې ماته او سبا اجتماع دایروي. هغه زیاته کړه چې د حج او اوقافو وزارت سره په تفاهم هڅه کوي چې د افغان تبلیغانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات وڅېړي او د هواري لپاره یې له مناسبو لارو چارو کار واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، په پکتیکا کې د جنوبي وزیرستان څخه راکډه سوي کډوال وایي چې د پولیو په لمینځ وړلو کې به له روغتیایي کارکوونکو سره پوره همکاري وکړي. نور حال د خبریال عبدالمالک شفق په رپورټ کې واوري.
د معلوماتو لمخې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې چې د پاکستان له پولی سره پرته ده، شاوخوا 4500 وزیرستاني کډوالي کورنۍ له کلونو راهیسې ژوند کوي. له دې وړاندې ناامني، ناسم پوهاوی او د خلکو نه همکاري هغه څه وو چې تر ډیره یې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو ضد کمپاینونو د تطبیق مخه نیولې وه، چې له همدې امله په 2014 میلادي کال کې په دغه سیمه کې د پولیو و مثبت پیښې هم ثبت شوې وې، چې ډیری قرباني ماشومان یې هم د همدې وزیرستاني کډوالو له کورنیو څخه وو. اوس دلته حالت بدلون مندلی د خلکو ذهنیتونه روشانه شوی. په دې سیمه کې یو شمیر وزیرستانی کډوال وایي د خپل ماشومانو د سالمی روغتیا په خاطر به د پولیو وایروسي ناروغي پر وړاندې د روغتیایی مسولینو سره په ګډه مبارزه کوي. دراز خان د برمل ولسوالۍ د لمن په سیمه کې اوسېږي. هغه وایي
چې کله دل روشتي بیا دای سلمی ژو هغه د افغانستان سمرا دای سلمی روان دي او سمرا کډوال دي. هغه سره مې خپل همکاري چې کوم شریک کړل او چې کیما کروي واغه مې دن واه پر جری و سره وسوتله.
په منځنۍ کچه د هر کمپاین پر مهال په ټوله پکتیکا کې د ګوزن ضد له واکسین څخه د شاوخوا 2000 انکاري پیښو راپور ورکول کیږي چې زیاتره یې کډوالي کورنۍ دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.